آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسپخین 2:30 بجې دي. د دې ساعت د خبرونو لنډیز ساسې پام را ګرځم.
ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه بیا مهلت ته په رسیدو کې پاتې راغلل، خو مذاکرات ادامه لري. یونان ژمنه کړې ده چې که اروپایي اتحاد پور ورکړي نو مالیات به لوړ کړي او حکومتي لګښتونه به کم کړي. او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د غونډې په لړ کې د پاکستان د صدر اعظم سره کتلی دي.
نن د جمعې ورځ ده، د 1949 کال د سرطان د میاشتې 19 ده، د 2015 کال د جولای د میاشتې 10 کېږي. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د اشنایانو ادبي ډیری پروګرام هم شته، مګر دا پروګرام د وخت سره شوې ده، تاسو سره راسن نشو غږیده. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه نن په وینا کې بیا خبرې کوي. دواړه خواوې بیا یو بل مهلت ته په رسیدو کې پاتې راغلل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو موافقه ته سره ورسیږي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری نن د جمعې په ورځ د ایران د باندنیو چارو د وزیر جواد ظریف او د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ د چارواکو سره په هغه هوټل کې لیده کاته وکړل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ پکشي مذاکرات کیږي. ښاغلی ظریف وویل چې په خبرو کې پرمختګ سوی دی، کله چې دغه نه پوښتنه وسوه چې آیا سبا او بل سبا به هم هغه په وینا کې پاتې سي. نوموړي په ځواب کې وویل چې و موږ مهلت نه لرو او زه غواړم چې یوه ښه موافقه وسي. د خپل هوټل د برنډې نه د خبریالانو دغې پوښتنې ته ځواب ووایه. په داسې حال کې چې مذاکرات دادې دویمې اونۍ ته ننوځي، د دغه بهیر نه د نارضایتۍ او خستګۍ نشنفانې تر سترګو کیږي. د ایران د حکومتي مطبوعاتو د رپورټونو له مخې پرون د پنجشنبې په ورځ ناوخته ښاغلي ظریف پر څو هیوادونو باندې نیوکه وکړه چې خپل دریځ یې بدل کړی دی او زیاتې غوښتنې کوي. د هغه نه مخکې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړی و چې که چیرې پر ستونزمنو مسایلو باندې پرېکړه ونه سوه نو د هغه مرکچیان دې ته چمتو دي چې د مذاکراتو د بهیر څخه ووځي.
د کابل پولیسو د افغانستان د ملي اسلامي وفاق د ګوند مشر نیولې ده. دغه ګوند غړي وایي د هغوی مشر په افغانستان کې د روانو خرابو حالاتو له امله د ملي یووالي د رهبرانو څخه غوښتي دي چې استعفا وکړي او پولیسو بندې کړي دي. خو د کابل د امنیه قومندانۍ ویلي دي چې دغه ګوند مشر غوښتل چې امن نظم ګډوډ کړي او د حکومت په خلاف خلک راوپاروي. په دې باره کې بشپړ رپورت د خبرونو نه وروسته راځي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د روسیې د وفا په ښار کې د شنګهای د سازمان په غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. دواړو مشرانو په روانه اونۍ کې د پاکستان په مری کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړنیو مخامخ خبرو په اړه اطمینان څرګند کړی. د پاکستان د منابعو د رپورټ له مخې د ښاغلي غنی سره د لیدنې کتنې پر وخت ښاغلي شریف د افغانستان سره د مثبتو او رغنده اړیکو د ودې په اړه د پاکستان په ژمنې تاکید وکړي. په دې خبرو کې ښاغلي غنی د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې په لړ کې د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې دا هڅې به په دې هیواد کې اوږدمهاله امن او ثبات ته لاره هواره کړي. په عین حال کې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کړی دی.
جمهور رئیس غنی د بریکس په غونډه کې چې د روسیې د وفای په خار کې جوړه شوې وه، ویلي دي چې افغانستان د رقابت ځای نه دی بلکې د سیمه ییزې همکارۍ مرکز دی. ښاغلی غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې جنگ په سیمه کې امنیت او د دولت سیستم تهدیدوي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د مطبوعاتو د دفتر د بیانیې لمخې جمهور رئیس په دې وینا کې د دهشتګرو ډلو د تشکیل لکه د داعش د تمویلونکو منابعو جنګیالیو او د دغو ډلو د پراختیا په هکله هم خبرې وکړې. جمهور رئیس غنی څرګنده کړه چې د دغه تهدید د ریښو د له منځه وړلو لپاره د سیمې د هیوادونو ګټې مرستې او اقدامات ضروري دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن استډیو نه د سیمونړي خبرونه تیدا مورکو. د امریکا د پرسنل عمومي اداره وایي چې انټرنیټي غلو چې کوم معلومات د امریکا د کمپیوټر څخه غلا کړی دي شاید د 1.5 میلیونو کسانو معلومات یې اخیستي وي. دغه نه مخکې حکومت ویلي و چې په برید کې د 3.2 میلیونو خلکو معلومات شایي غلا شوي وي، خو اوس حکومت دغه شمېر د پام وړ په اندازه زیات ښودلی دی. زیات شمېر چارواکو په خصوصي ډول پر چین باندې تور لګولی دی چې په دې انټرنیټي برید کې لاس درلودلی، خو امریکایي چارواکو په عامه ویلي دی چې په دې هکله پلټنې روانې دي.
د یونان پارلمان نن د جمعې په ورځ غونډه کوي او دا پریکړه کوي چې آیا د اروپایي اتحاد د مالیې د وزیرانو پیشنهاد شوي اصلاحات چې په بدل کې نور پورونه ترلاسه کړی شي ومني او کنه. د راپورټونو له قراره یونان خپل دریز بدل کړی دی او د اروپایي اتحاد د مالیې د وزیرانو سره ژمنه کړې ده چې مالیې به لوړې کړي او په حکومتي لګښتونو کې به کمی راولي. د اروپایي اتحادیې مشران د یکشنبه په ورځ د یونان دا نوی پلان ارزیابي کوي او وروسته به پریکړه وکړي چې آیا یونان ته نور پور ورکړي او کنه. یونان د پور ته ډیر سخت ضرورت لري. که چیرې یونان او اروپایي اتحاد موافقې ته سره ونه رسیږي نو کېدای شي چې یونان د یوروزون د 19 هیوادونو د بلاک نه ووځي. په یونان کې بانکونه تړلي دي او خلک د خپلو حسابونو څخه د ورځې صرف 60 یورو ایستلی شي.
د امریکا دوه پخوانی ولسمشرانو جورج دبليو بوش او بل کلینټن دواړو پرون د پنځمبه په ورځ په ټیکساس ایالت کې غونډې ته وینا وکړه او ټوکې وکړه چې دوی زړه سوي دي. دواړو مشرانو د جمهوریت ریاست د کمپاین په اوسنی بهیر کې د کاندیدانو لخوا د مؤدب برخورد هیله څرګنده کړه. سره له دې چې په سیاسي لحاظ دواړه ډیر تفاوت سره لري، خو پخوانی ولسمشران ښاغلی بوش او ښاغلی کلینټن په دې وروستیو کې ډیر نږدې ملګري سوي دي. د 2014 کال د جمهوریت ریاست کمپاین د بوش او کلینټن د پخوانی سیالي دوره خلکو ته بیا ورپیادوي، خو دا ځل د پخوانی ولسمشر رور او د پخوانی ولسمشر میرمن سیالي کوي.
ټاکل شوی ده چې د جنوبي کارولینا چارواکي په یو لړ مراسمو کې نن د جمعې په ورځ د جنوبي کارولینا د ایالت د مرکز د حکومتي ودانۍ نه د کانفیډریټ بیرغ لري کې. جنوبي کارولینا والی پرون د پنځشنبه په ورځ یو قانون لاسلیک کړ چې د دې ایالت د مقننه قوې اکثریت غړو ملاتړ وکړ. په قانون کې راغلي دي چې دغه بیرغ به د ایالتي مرکز د ودانۍ نه لري کړ شي او په یو موزیم کې به کېښودل شي. د کانفیډریټ د بیرغ په حق لپاره د ایالت کې هغه مهال تاوده بحثونه پیل شول چې سپین پوستي امریکایي تیره میاشت په یوې کلیسا کې ډزې وکړې، نه تور پوستي امریکایان یې وژل. د پیښې نه وروسته د برید کوونکي ډیلان روف تصویرونه خپاره شول چې د کانفیډریټ بیرغ یې په لاس کې و. د کانفیډریټ بیرغ د امریکا د کورنۍ جګړې په مهال د هغو ایالتونو بیرغ و چې د غلامۍ طرفدار و.
ملګری ملتونه وایي چې د بشري ملحوظاتو پر بنا به نن د جمعې په ماښام په سیمه ییز وخت په یمن کې اوربند پیل شي. ملګری ملتونه وایي چې د حوثي اخیانو سره په جګړې او د سعودي عربستان په مشرۍ د هوایي عملیاتو بندول به مرستندویو سازمانونو ته لاره هواره کړي چې په یمن کې په میلیونو کسانو ته ضروري مرستې ورورسوي. د ملګرو ملتونو یو ویان د سټیفنی دوجاریک وایي چې دا حتمي او ضروري ده چې دغو خلکو ته ژر تر ژره بې له قید و شرطه د دغه اوربند په وخت کې مرستې ورسیږي. میرمن دوجاریک زیاته کړه چې اوربند به یوه اونۍ وي، یعنې د روژې تر پایه پورې به ادامه پیدا کړي.
او د نړۍ د کاتولیک مذهب عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د غټو شرکتونو د هرس په ضد خبرې وکړې او د امریکا په قاره کې د استعمار په خاطر بخښنه وغوښته.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو.